احمد شبريم هرکلی مکوم دا سدی رادو د دې سات په خبرونه کې مو په ارګ کې لوي مهم غونډې خبرو چې دغه وس روانه ده په دې ترڅ کې د تاسو جګړو حال درکو طالبان د لوګر مرکز پل علم ته ننوتی او کلات طالبان نیولې څو هغه شارونو ته هم ورسو چې جنګ پکې بس شوی دی په غزنی کې سره میاشت جسدونه راغونډوي
تیر ورځې د جنګ د تیر شپې د جنګ د کابله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې
د کندهار په ښار کې بیا وضعیت عادي ښکاري
کندهار دغه سفارت لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېرو مرې نه و تېره کړې
تر هر څه مخکې خبرونه
د بریتانیا دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسأله انتقاد وکړ. د افغانستان د عدلي وزیر له زندانونو د بندیانو تېښته خطرناک وبلله. روسیې د بلجیم پر یوه غیر حکومتي سازمان بندیز ولګاوه. د بریتانیا دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې د طالبانو بیا ظهور به د نړۍ د ګواښلو لپاره افراطي وسلولو ته زمینه برابره کړي. بین والاس پرون د اعلان داسې مهال وکړ چې له افغانستانه د بریتانوي اتباعو په ایستلو کې د همکاري لپاره دغه هیواد ته د 1600 بریتانوي پوځیانو د لېږلو خبر ورکړل سو. بین والاس سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه په عملي میدان کې د لویې ستونزې سبب سوه چې طالبانو ته یې د بیا انسجام زمینه برابره کړه. د بریتانیا دفاع وزیر اټکل وکړ چې دغه وضعیت به القاعده شبکې ته چانس ورکړي چې د طالبانو لخوا یو وار بیا پناه ورکړل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په هرات کې د ایران د قنسلګرۍ د ډیپلوماتانو او کارکوونکو خوندیتوب تضمین کړي. د دغه وزارت ویان سعید خطیبزاده نن جمعه په یو ټویټ کې ویلي د طالبانو لخوا د هرات نیولو ته په پام سره ایران له طالبان غواړي چې د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو او ډیپلوماتانو خوندیتوب ته پوره پام وکړي. وسلوالو طالبانو پرون ناوخته د هرات ولایت په مرکز کې هم ولکه ټینګه کړه. تر دې مخکې د نورو هیوادونو قنسلګریو او مرستندویو ادارو خپل کارکوونکي له هرات څخه ایستلي وو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ځینو ولایتونو مرکزونه د نظامي ستونزو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان حمید روشن نن ازادي راډیو ته وویل
په ځینو ولایتونو کې چې ستونزې وي د دغو ستونزو له کبله له بده مرغه امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاع نه دي توانېدلي یا هم نورې ستونزې وي.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلوالو طالبانو خو تازه نیول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اورزګان، غور، کندهار، هلمند، هرات او بادغیس د مرکزونو او د لوګر د امنیت قمندانۍ د ودانۍ د نیولو ادعا کړې ده. د لوګر او اورزګان ولایتونو پر مرکزونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس ساتاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو د دغه ولایت مرکز کلات هم نیولې دي. د افغانستان د عدلي وزیر له زندانونو د بندیانو پر تېښته اندېښنه وښوده. فضل احمد معنوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغو بندیانو کې چې د طالبانو تر حملو وروسته له زندانونو تښتي ځینې مجرمین هم شامل دي.
هغه بندیان چې ډېره برخه یې خطرناک مجرمان دي او خوشي کېږي دوی ټولنې ته ډېر مضر دي. له بده مرغه کله چې د زندان دروازه خلاصوي دوی په ډله ییز ډول تښتي او کیدای شي افغاني ټولنې ته یو سرخوږی وي.
تر اوسه په هلمند، کندهار او نورو ولایتونو کې د طالبانو تر حملو وروسته د لسګونو بندیانو د تېښتې خبرونه ورکول سوي دي. د عدلي وزیر دقیقا ونه ویل چې تر اوسه څو تنه بندیان د افغانستان د ولایتونو له زندانونو تښتېدلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې خپل سرحدونه پرانیستي وساتي. افغانستان له ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او تر یوه حده له چین سره ګډ سرحد لري. ملګري ملتونه دا غوښتنې داسې مهال کوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو نیولو ته دوام ورکړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویان دي چې بیا منتو نن په جنیوا کې یوه کنفرانس ته وویل وضعیت د بشري بحران خواته روان دی. په افغانستان کې د جګړو له شدت سره په زرګونو سړي، ښځې او ماشومان د طالبانو له تعرض څخه د خوندیتوب لپاره نورو ځایونو ته په کډه دي. شبیه منتو ویلي د سرپناه نه برابرېدل به د بې دفاع خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د روسیې چارواکو د بلجیم یو غیر حکومتي سازمان وروسته له هغې ممنوعه اعلان کړ چې لومړی د غیر مطلوبو سازمانونو په لیست کې شامل کړ. دا تحول داسې مهال راځي چې کرملین پر مدني ټولنې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د روسیې لوی څارنوالۍ نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي، د بشري حقونو لپاره د نړیوال شراکت سازمان د روسیې فدراسیون امن او د قانوني نظم بنسټونو ته ګواښ پېښاوه. په بروکسل کې دغې ډېره ډلې لخوا سمدلاسه عکس العمل نه دی ښوول سوی. دغه سازمان تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد په هیوادونو کې بشری حقونو په اړه راپورونه جوړول. په وروستیو میاشتو کې د روسیې لخوا په لسګونو غیر حکومتي سازمانونه د غیر مطلوبو ادارو په توګه اعلان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم یې کمزوری دی د کووید 19 ناروغي د بلې ستنې لګول تصویب کړل. د دې ادارې په وینا له دې سره به دغو کسانو ته د کورونا ویروس په وړاندې بهتر خوندیتوب په برخه سي. د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون اعلان وکړ چې دغه پلان به پر میلیونونو امریکایانو تطبیق سي چې د بدن د غړو د پیوان ځانګړو سرطانونو یا هم نورو اختلالاتو له کبله زیانګالی دي. او پولیس وایي د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي. په سیمه کې د پولیسو چارواکو په یو اعلامیه کې ویلي، د مشکوک وسله وال تر څنګ دوې ښځې او دوه نارینه هم په پیښه کې وژل سوي. یوې بلې ښځې وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. پولیسو ویلي د دوی په باور ټولو وژل سویو کسانو د ډزو په نتیجه کې د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 13.5 نیولای شي. احمد چیبریم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چاري شمشاد زاځان مختوري. په کابل کې د دولتي چارواکو غونډه روانه ده. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو مرکزونه طالبانو نیولې دي. د افغانستان په دریم لوی شار هرات کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان چې د طالبانو پر ضد جنګیده نن طالبانو ونیو. نور جزئیات له خپل همکار اخلم. مهرباني.
وسلوال طالبان وایي چې په هرات کې د دې ولایت نیولو وروسته جهادي قمندان او د حکومت طلبو ولسی وسلوالو مشر اسماعیل خان او یو شمېر نور دولتي چارواکي د غډلې ته تسلیم شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن رحماني، د ظفر قل اردو قمندان نبی احمد زئی، د هرات ولی عبدالصبور قانی او د دې ولایت د امنیت رئیس حسیب صدیقی نور هغه کسان یاد شوي چې د طالبانو د ادعا له مخې له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یادو کسانو ته د عزتمن ژوند د دوام ډاډ ورکړل شوی. پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول پر فیسبوک هم یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې او په کې خودل کېږي چې ظاهرا اسماعیل خان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دی. په دې ویډیو کې له اسماعیل خان پوښتل کېږي چې څه احساس کوي. نوموړی وایي، لا لومړی شیبې دي هیڅ نشي ویلی. لا معلومه نه ده چې دا ویډیو څنګه او څه وخت شوي ده. طالبانو تیر ورځ ناوخته د هرات مرکز ونیو. اسماعیل خان هم له تیرو څونیو رئیس همدغلته وو او د طالبانو پر ضد یې د حکومت پلوه وسلوالو مشري کوله. دغه جهادي قومندان او د هرات پخوانی والی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم دغه ډلې له لوري نیول شوی او خو له څه مودې بند وروسته د کندهار له زندان پر وتلو بریالی شو. دا په داسې حال کې ده چې لږ تر لږه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هرات په ګډون د شپږو ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. کندهار، هلمند، اروزګان، زابل او لوګر نور هغه ولایتونه دي چې طالبانو د مرکزونو د نیولو ادعاګانې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د نویو پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې وزارت په رسمي فیسبوک پاڼه په خپرو شویو بیلابیلو اعلامیو کې راغلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي حملو او مخامخ نښتو کې له 300 ډیرو طالبان وژلي او نږدې 200 نور یې ټپیان کړي. په دې حال کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د طالبانو د ماتې ډاډ ورکړی، خو ویلي دي چې دا کار قرباني غواړي. نوموړي پر خپل فیسبوک لیکلي دي چې تر هیڅ ډول شرایطو لاندې او هیڅ ډول امتیاز په مقابل کې د افغانستان پر خلکو د طالبانو ولکه نه مني او هیڅ ډول معاملې ته چې شرایط طالبانو تحمیل کړي وي نه تسلیمیږي. خاغلی صالح ویلي چې د افغانانو له حقونو دفاع کوي او د وضعیت د بدلولو لپاره به ټولې هڅې وکړي. شیبر سه په ورته وخت کې په ولسمشرۍ معنی کې د یوې غونډې د جریان نتایج شوي راپورونه هم ورکړل شوي دي. ویل کېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله له قطره کابل ته را رسیدلی دی او ولسمشر غني سره یې له طالبانو سره د لیدنو راپور شریک کړی. لا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې څه روان دي، خو ویل کېږي چې ښایي د افغانستان د راتلونکي په اړه پکې مهمې پریکړې وشي. خوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر سره د ورستۍ او امنیتی حالات په اړه پلانونه شریک کړي دي. خبري بلینکن په خپل ټویټر باندې لیکلی دي، ما له اشرف غنی سره د اوسنی امنیتی وضعیت او د متحده ایالاتو د پلانونو په اړه خبرې وکړي ترڅو په کابل کې زموږ د ملکی وګړو نښتې راکمې کړي. ما تایید کړ چې متحده ایالات د جګړې د ډیپلوماټیک حل او افغانانو سره زموږ د دوامدار ملګرتیا ملاتړ ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو دفاع وزارت هم ویلي دي چې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په کابل ته واستي چې ځینې کابل ته رسیدلي هم دي، او دا په دې خاطر باندې چې افغانستان امریکایي ډیپلوماټان او د دوی پلاوه افغانان چې په لومړي درجه کې دوی ته قرار لدی دوی په مسؤول ډول افغانستان وباسي. بلې شي باشه،
ډیره مننه. د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ارتباط مو زماله همکار تازه معلومات تر سکل د جګړو لډګره دا خبر هم لرو چې د روزګان مرکز ترین کوټ طالبانو نیولې ده. د روزګان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند نن ازادي رډو ته ویل چې دغه ولایت والی امنیت قمندان د ملي امنیت رئیس او یو شمېر نور دولتي چارواکي وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي، او په خبرې چې وسلوالو طالبانو په ترین کوټ ښار کې د پولیسو له پولیسو څخه د وسلو په ټولولو بوختي. جزئیات په دې راپور کې.
لاتیرو شاوخوا 15 کلونو ماسری ورسته نن یو لس بجی وسلوال طالبان د ترینکوټ شار ته داخل سو. د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د امنی چ وسلوال طالبان د ترینکوټ شار ته داخل سو. د دغه ولایت د امنی کومندانی ویان مخبر الله سالار نن ازادي راوړی ته ویل چې دغه ولایت والی امنیه کومندان د ملي امنیت رئیس او یو شمیر نور دولتي چارواکي وسلوال طالبانو ته تسلیم سو، او په خبرې چې وسلوال طالبان اوس په ترینکوټ شار کې د پولیسو څخه په وسلو راټولولو بوخت دي. نوموړي وایي افغان دولت په دغه ولایت کې اوس مهال یوازې د ملي اردو څلرمه لیوا په واقع لري، او په خبرې چې د هغوی سره هم د تسلیمۍ خبرې روانې دي.
طالبان
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم نن رسنۍ ته په واسطولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د څو ورځو جګړو وروسته قومي مشرانو له د غوښتې چې د عامه ځایونو د نوي جوړولو په موخه دي له طالبانو سره جګړه نه کوي. نوموړي وایي دی اوس له یادو قومي مخورو او دیني علماو سره په خبرو بوخت دي، او په خبره یې هغه څه به کوي چې د ولس خوښوي. والی په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړي. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو دغه ولایت مرکزی زندان هم مات کړي او ټول زندانیان آزاد کړي دي.
و موریدل چې د روزګان مرکز ترینکوټ طالبانو نیولې دی، د ترینکوټ زندان مات کړی دی او له زندانه زندانیان خوشی شوي دي. لوګر ته ورځو. داسې راپورونه خبر شوي دي چې د لوګر مرکز پل عالم ته هم طالبان ورننوتي دي. جزئیات له خپل همکار اخلم، مهرباني.
ډیره زیاته مننه. لوګر هم د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر نن د وسلوالو طالبانو د بریدونو شاهد وو. نن له غرمې وړاندې وسلوال طالبان د لوګر ولایت پل عالم ښار ته داخل شول، او دغلته یې د لوګر د افغانیا قومندانۍ چې کومه پخوانۍ زړه ودانۍ وه او د امنیت قومندانۍ نوې ودانۍ د دواړو په تسلط کې واخیستې، او په زمین کې په مابس باندې هم برید وکړ چې هغه هم ترلاسه کړ. د معمول په څیر دلته هم ګڼ شمېر زندانیان له زندانه راوباسل او خوشی کړل. کومې ویډیوګانې چې زموږ لاسونو ته رسېدلې په هغې کې ښکاري چې زندانیان روان دي او خپلو کورونو ته ځي. په زمن کې تازه نوي معلومات دا دي چې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د ولایت مقام همداشان د جلبوجاز چې کومه ودانۍ ده او یو شمېر نورې دولتي ادارې په خپله ولکه کې اخیستې دي، او په جګړه کې نورم پرمختګ کړی دی. د لوګر یو سرچینه چې نه غواړي نومې افشاشي وایي چې د لوګر ولایت والی هم له خپلو کسانو سره یو ځای وسلوالو طالبانو ته ورغلی او وسلوالو طالبانو ژوند یې نیولی دی. خو سرچینې په دې اړه چې د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمي اوس چیرته دی او څنګه دی ډېر جزئیات ورنه کړل. لبل لوري د افغانستان دفاع وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د لوګر په مرکز پل علم ښار کې په وسلوالو طالبانو باندې نن هوایي اجراءات کړي دي چې د دغو هوایي بریدونو په پایله کې یو ستنه وسلوال طالبان وژل دي. جګړه لا هم روانه ده او د محل د لوګر د ملي امنیت ریاست د زنګړو ځوکونو چې د قید کوم مرکز دی او همداشان په لوګر کې د ملي اردو چې کومه څلورمه پلې لوا ده دغلته مقاومت شته او لا هم وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپل منځونو کې په دغو سیمو کې سره په جګړه کې دي. لا کوم پرمختګونه دواړو لورو تازه نه دي څرګند کړي چې وضعیت په کوم ډول کې دی. د وسلوالو طالبان وایي ذبیح الله مجاهد هم د کوم هوایي برید چې په لوګر کې وشو تر اوسه پورې ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي چې آیا په دغه برید کې د دوی څومره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو یوه اعلامیه یې رسنیو ته استولي ده په کې ویلي دي چې دوی د لوګر ولایت مقام هم نیولی دی او د لوګر والی د خپل ټول پرسونل سره دوی ته تسلیم شوی دی. له دې وړاندې بیا د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ ازادي راډیو ته منلی و چې امنیا قومندانۍ همداشان مابس او یو شمېر ادارې وسلوالو طالبانو نیولی دي او د دوی له لاسه وتلی دي.
مننه. هو مو ریدل چې د لوګر د مرکز پل علم برخلیک لا ډیر روشانه نه دی او هلته هم بمباری شوی دی او ځینې سیمې پکې طالبانو نیولې دي. لوی خبرتیا وروسته داسې دوه ښارونو ته ورځو چې طالبانو پرون نیولې دي او هلته اوس جګړې نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی شهر کې د سقوط د روسي ورسي د جګړې له امله پولیسکونو کسان وشل شوې دي. د غزنی شهر پرون طالبانو ونیو. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د دوی کارمندانو د جګړو له امله د لسګونو کسانو مړی را انتقال کړی دي. د یادی ټولنې مشر عبدالعلیم ازادي راډیو ته ویل چې د تیر شپې تر ناوخته د شهر له بیلابیل سیمو څخه په جګړه کې د شکیلورو او ولسی کسانو د څلویښتو تنو مړي د غزنی ملکی روغتون او ځین نور ځایونو ته انتقال کړي دي.
د غزنی په ولایت کې تیر ورځې د جنگ او تیر شپې د جنگ د کبله تقریبا څلویښت جنازې موږ انتقال کړې. جنازې مختلف جنازې کسانو مولو نو هغه هم مفتي شفقانی ته انتقال کړې.
بلوری ته د غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد ایمت وای د دې روختون ته شل تنه ټپیان وروړل سوي دي چې شپږتنه نظامیان دي او پاتینوري ملکیان دي. د غزنی مرکز د پنځم په ورځ له سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو سکوت کړ. د غشار لوی میش څخه وسلوالو طالبانو ماسره کړی او وخت په وخت به پکښ کې جګړه کېده. د دغه ولایت د مرکز له سکوت وروسته افغان هوایي ځواکونو تیر ورځ ناوخته د ښار په ځینو برخو کې هوایي بریدونه هم کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی وای افغان ځواکونو دغه بریدونه د امنی کومندانۍ پر ودانۍ پی آر ټي او ځین نور سیمو کې پر وسلوالو طالبانو کړي دي. خوای د تلفاتو په اړه معلومات نه لري.
کوم ځای کې طالبان زیات وغو جوړ باندې بمبار کړی دی غزنی په مربوطاتو کې او نو بمبارونه سوي نتیجه لري او دولت هم پرګران لري داسې یو کار وکړه.
وسلوال طالبان هم منی چې دغه بریدونه تر سره سوي دي. د دې ډلی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې الوتکو بمبار کړی دي خو عامه تاسیسات یې په نشه کړی دي. وسلوالو طالبانو ته پکښې هیڅ زیان نه دی اوښتی.
په غزنی کې سره میاشت څلوېښتو کسانو د مړیو د انتقال خبره کوي. په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپره شوي دي چې د کندهار ښار په ځینو سیمو کې جسدونه ښکاري خو تر دې دمه خپلواکو سرچینو دا تصویرونه نه دي تایید کړي. له لویه سره د کندهار ښار څه حال دی؟ د سیاسي چارو له کتونکي احمد شاه سپر څخه اور.
زه د ښار په درېمه ناحیه کې ښکاپر دروازه یو منطقه ده. موقعیت یې د ښار د څلورو دروازو ته یوه دروازه ده. په دغه د باندې دلته راوستلی یم د کور څخه د خلکو سره ناست
یم. څرنګه دغه اوس تاسو په دغه سیمه کې یاست؟ وضعیت څرنګه درته ښکاري؟
کندهار دغه سفارت لکه نن شور سره مخامخ دی بيخي په ډیرو مره نو تیر کړه نو درته چې خل خبر شو چې دولتي مقامات رسیدلې او طالبان ولایت راغلي دي نو بالایو دم پر شار هجوم راوړي ټول خلک په موټرانو کې پر بسکلانو پر موټرسایکلانو راوتل څوک خپلو هغه جنګي سیمو ته چې دوی زینابار شوي هغو ته د کورو د لیدلو دپاره ښار د وضعیت د لیدلو دپاره راوتلي وه. اوس نوکي بیروبار د موټرانو کم شوي دي، ښار خلاص دی، زیاتره دوکانونه خو نن د جمعې ورځ ده نو سبا ممکن فوق العاده خلاصې او د تشدد هیڅ پیښه نه ده شوې. فقط فقط امنیت اسانی ده او خلک احساس د ژوند کوي. بیر
سپر صاحب، په کندهار کې خو دا څو وخته جګړې هم وشوې، څرنګه د ښار دننه دولتي ودانۍ او دغسې ځایونه خو چور سوي نه دي؟
ولا دولتي ودانۍ زیانمنې سوي یا به لږې یا ډېرې، خو ډېرې نه دي سوي، ځکه اصلي دولتي ودانۍ چې هلته جنګ دي سوي، عدلې د ولایت مقام دا تسلیم شوله، چندانی مقاومت یې ونه کوي، خو ډېر زیان خلکو ولیدی. مثلا د په غربي سه کې میرویس مینه ده، هلته بیخي لس پنځلس شل ورځې جنګ و، خلک ټول د جنګ ووت. نو ته به یې خبره ده د جنګ په سیمه کې کورونه متاثره کېږي. همداسې د ښار په جنوبي برخو کې اجعرب و یخ کاریزو په دې منطقو کې خلک ډېر متاثره شوي دي.
دا کوم دولتي مامورین چې په ښار کې پاتې دي، څرنګه ځینې دا اندېښنه نه لري چې کېدای شي له دوی سره طالبان حساب کتاب وکړي؟
اکثره یې وتلي دي، هغو ښار وختي لا تر کړي وو، کابل او نورو ولایتو پاریس ته تللي دي، او هغه پایین رتبه خو نو کوم خاص رول هم نه لري او شاید خاص دار هم نه لري. نو طالبان هم وجه ته اړتیا لري چې باید مامورین ولري، باید پرسونل ولري، نو دا هغه دغه پرسونالي تر اوسه یې پالیسي نه ده معلومه چې څنګه کېږي، نو رتبه یې ګرده تللي دي.
له شغل سپار څخه په مننې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرحې جزئیات تر سره شریکوو چې په افغانستان کې د اوربند په ارتباط ورته طرحه وړاندې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غځېدو اندېښنه شي یا وایي چې ممکن بشري ناورین رامنځته شي. د دې ادارې له شمیرو سره سم د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 ډیرو افغانانو ته مرشوب لاوښتی ده. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غځېدو اندېښنه لري او خبرداری ورکوي چې که د طالبانو جګړه کابل ته ورسېده، ملکي وګړو ته به لوی ناورین پېښ شي. ملګرو ملتو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې طالبانو د افغانستان دوهم لوی ښار کندهار او دریم لوی ښار هرات ونیول. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویندوی سټیفن دوجاره کویلی په دې کې شک نشته چې د کابل په شان په لوی ښار کې جګړه د ملکی وګړو لپاره ناورین رامنځته کولای شي او دوی هیله لري چې دا کار ونه شي. د سرمنشي ویندوی همداراز وویل د ملکی وګړو د مرجوبلو په اړه باید هر راز پلټنې په بې پرې ډول او د شکیلو خواو له اغېزه لرې وشي. ملګرو ملتو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې په تېره یوه میاشت کې چې طالبانو بریدونه زیات کړي، تر زرو ډېر ملکی وګړي وژل شوي دي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ملکیانو ته د مرجوبلو اړول رد کړل او ملګرو ملتو ته یې وویل چې په دې برخه کې څېړنې وکوي. ملګری ملتونه وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 15,103 اتیا ملکیان په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې طالبانو د سپین بولدک ولسوالۍ له بیا نیولو وروسته سلګونه کسان نیولي او بیا وژلي دي.
ستاسو له پیغامونو زه حاجی قیامتین د نورستان ولایت توایګات ولسوالی وان تکره زه د یو قانوني مشر په حیث د دولت نه دا خواست لرم چې زمونږ مرکزی لیسې وان ته تعمیر نه لري، ماشومان د شنه اسمان لاندې د غره په لمن کې درس وایي، باید دولت دې لیسې تعمیر منظور کړي چې مشکل حل شي. وسلام.
مهم مشکل هم دغه دی اروزګان ولایت دیروت ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د سهار پر شپږ بجې لکېږي او د مازدیګر په پنځه بجې بندېږي. نو دا که وغځېږي نو ډېر به خوشحاله شو. السلام علیکم.
دارام ته خبره کوم د دارام خلک ګرځ در بدر خاص په صحه دي په دشتو په پوهه په شهلو کې کار د شمیران سره د اثر په سایه لاندې د دیوانو نه چې د ګرځ وطن در بدر دې لا ته نو من چې نور من څو در کو نو کوم نور د دارام په څو خاص په سره دي.
ایا تولایم کونن آزاد رادیو ټول کارکونکو او رزونکو سلامونه وړاندې کوم او باز سلام از افغانستان ملت ته دا پیغام دی چې په خپل لاس باندې خپل مسلمان ورونه مچور کوي، خپل خارونه ملوټوي، خپل ځان په خپل د مشکلاتو سره مخامخ کوي او بیا نړۍ ته نارې ووي چې مونږ وږي او په مونږ تکلیف دی او په مونږ نامني ده، د خپل لاس خپل ځان تکلیف اورته په خپل ارته وي. نو هیله مې دا ده چې خاص الله نه ویریږي دغه لګې دې په هیواد باندې شروع کړې ده او دغه یو جوړ شوی نظام د منځ وړي او تاسو عوام هم لګې سي خپل خارونه چرګوي. خاص الله نه ویریږي دا کار مکوي، دا به آئنده ستاسو لپاره ډېر نقصان پیدا کړي، ملک به د غربت سره مخامخ شي، تاسو به د قحطۍ سره مخامخ شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. پری پروګرام کې ستاسو په شخ ثبت شوی اګن پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونه هم لرو چې د افغانستان د سولې په ارتباط نه مادهیزه طرح وړاندې کړې ده. د دې طرح جزئیات هم تر لنډو خبرونو وروسته د سره شریکو لنډ خبرونه له څلور نیمه بجو وروسته اوریدل شي. خو دمګړی خوست ورځو په خوست کې د څو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالیت سره د صادراتي توکو د اداري پړاوونو بشپړول آسان شوي. خوستي سوداګر وایي چې په خوا به د صادراتي توکو پر اداري پړاوونو ساعتونه او حتی ورځې تیریدي، خو اوس په څو دقیقو کې دا کارونه بشپړی شي. نورحال پرې راپور.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستي سوداګرو د اقدام مسته یا ویل په خو به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ځای کده، خو اوس به یوازې په څو دقیقو کې د دوی کارونه خلاصيږي. د یاد مرکز پرانیستي ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو موینان او سرکار وزیران خوست راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی آزادۍ رادیو ته وویل
په ګمرک کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه. دلته د وزارتونو مسؤلین هم راغلي وو، مشاور صاحب د ریاست جمهوریت هم راغلی وو. دا ګډه خونه د لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو پاکله باید سنتیاوي راشي، شفافیت راشي او تجارت نه سپاره فوند ټول کار به دا وخونه کیږي.
د خوست څخه د نورو توکو ترڅنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچ او تازه میوه صادرېږي. یو تن سوداګر انور افغانوي
دا د تجارتونو لپاره او د صنعتکارونو لپاره او د بزګر لپاره د باغدار لپاره ټول لپاره دا ګټه ده. ان شاء الله د خوست غلام خان بندر لپاره دا امتیاز د غټره لسرړونه ده.
په بهر کې د لوی پکتیا او په ځنګلي ډول د خوست زنغوزي هم ښه بازار لري. د افغانستان د زنغوزي د اتحادیې مشر نورګل منګل وویل
څلوېښت شپې پنځه څلوېښت شپې صادراتو ته پودې او د هوایي چلند ادارې څخه موږ دا غوښتلو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پوتې وي هغه څلوېښت شپې ډېر وخت هغه د موږ ته حال دی چې موږ صادرات د خوست نه وکړو. نو موږ یې پوره کړه دا میدان نړیوال هغه پروازونه چې رسما چین ته وشي نو موږ ډېره تر خوښ وو او په پلکونو خلکو ته د خوست کې کور زمینه او ته برابرېږي او به کور خلکو په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه زموږ د پاره د ګټه لري چې دغه به د وخت ځای نه وي،
تجار کولای شي چې ټول پروسس د صادراتو په دی واخونه کې تای کی او د مخ کې په یو انوایس باندې څلور ساته وخت لري چې تر بانک پورې شي تر بلې ادارې پورې شي بلې ادارې پورې شي اوس په یو ځای باندې په پنځو دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس صادرات واخلي او په ډاډه زړه ولاړ شي. نو دا د خوست په د پرمختګ لپاره چې د هرات ننګرهار او مزار نه وروسته په خوست کې افتتاح شو د لوړ افتخار دی.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیتي لارې سربیره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسیدونکو یوه ګډه غوښتنه دا ده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیتي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه.
د بریتانیا دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي پوځیانو پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې د طالبانو بیا ظهور به د نړۍ د ګواښلو لپاره افراطي وسلولو ته زمینه برابره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له وسلولو طالبان وغوښتل چې په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ د ډیپلوماتانو او کارکوونکو خوندیتوب تضمین کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ځینو ولایتونو مرکزونه د نظامي ستونزو له کبله د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د افغانستان د عدلي وزیر له زندانونو د بندیانو پر تیښته اندېښنه وښوده. تر اوسه په هلمند، کندهار او نورو ولایتونو کې د طالبانو تر حملو وروسته د لسګونو بندیانو د تیښتې خبرونه ورکول سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې خپل سرحدونه پرانیستي وساتي. افغانستان له ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او تر یو حده له چین سره ګډ سرحد لري. د روسیې چارواکو د بلجیم یو غیر حکومتي سازمان وروسته له هغې ممنوع اعلان کړ چې لومړی د غیر مطلوبو سازمانونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزورې دی، د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د بلې ستنې لګول تصویب کړل. او پولیس وایي د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي دي.
او سدی رادیو په منځني صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شبي پیغام نه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او زما همکار دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړي، د خلیل زاد سرګندونی لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د اوربند طرح وړاندې کړي ده. شغلی خلیزات په خپل ټویټر پاڼه کې د نه ماده ایز طرح په خبرولو سره لیکلی دی چې په شهرونو د بریدونو سمدستي پایته رسیدو او د سیاسي حل غوښتنه کوي او دای خبرداري ورکوي چې د سور لاري رامنځته شوی حکومت به یو منسجم حکومت نوي. په خبره شوی طرح کې په سیمه نړۍ کې شکیل هیوادونه د تاوتریخوالي او جګړې سمدستي پای غوښتنه کوي او اوربند ته د رسیدو لپاره د سولې د خبرو د ګړندې کېدو په سر ټینګار شوی دی. تفصیل په راپور کې
د جګړې په ډیریدو او د دغه هیواد د اکثر ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکېچ د حل لپاره نه ماده ایزه طرحه خبره کړې ده. دا طرحه د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په قربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوې ده. په سرمشیزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته رسیدو، د تاوتریخوالي او د ښارونو په مرکزونو د بریدونو پایته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشري حقونو ته درناوی او د واک د لیک لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړای دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړای چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي. په دغه طرحه کې شامل هیوادونو په افغان حکومت غږ غږ وکړ چې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره دغه لارښود وکاروي. د طرحې په اومه ماده کې راغلي چې برخه اخیستونکو هیوادونو موافقه کړې چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې هغه له دغه طرحې څخه ناخبره دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت هم زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي، خو افغان حکومت وړاندې طالبانو ته وړاندیز کړی و چې جګړه دې ودروي او په واک کې شریک سي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي و چې که وړاندیز سوی طرحه باندې بحث او ومنل سي، د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل سي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د هېواد د 15 ولایتونو زیاتی ولسوالۍ او د څو ولایتونو ښارونه د طالبانو لاس ته ولیدلي او د طالبانو پرمختګ لا هم دوام لري.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خیش په اورځي ولري په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خوده او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمه یې ژر تر ژره ورته خوندې کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځي تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم. کندهار څنګه سره پاره کیږي؟ کندهار د سرپوزي او خاطه چې زه دغه کمرګند کې هغه لري دغه برنګشتل د دوا کټو شي د سیمه بل ورځم په چټکې کې خپل عرب راځو رزم راګن او خاطه په دغه کې خو د دې ټکان د برنه او د ملکان باندې کې دغه یاوي ام کې برنګ چپرا څو مستریم څه کوم ځای خبرنګار دراوه چې د خپل دې د څړ نه وکی.
السلام علیکم دادا جی، راډیو خبریال ټول زور سے روغ سے بلا دیرا عدالت میں خراب تھے.
بلی السلام علیکم، زدا آزادی دردی سے خواہش کوم چې زموږ جگ نہ شر کی دغه گلبدین کی دی د څه ډول رهبر دی؟ آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کی او اوس چې پاکستانیان دا وطن اشغال کړی گلبدین ولی سکوت دی؟ یعنی په دې موجب وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان یې اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د ردی څخه خواهش کوم چې زما ځخ ټول ملت ته نشر کی، لکه چې دا د ملت ځخ دی. په ازادي په دې کې کوم ازادي ردی په دې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د ردی نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
سلام علیکم. ازادي رادیو ته زما ډیر ډیر سلامونه ملګرو ته. سلامونه مګر به زما دا پیغام چې دا د پاره مرزخه مرسته د ایران څخه چاودیدن کې توي کې او بارود راړي د افغانستان خاورې ته، له کومه چې دغه مخنیوي وکړي کني افغانستان مو متباو پر باد کې.
دا راډیو ازاګه ټول کارکونکو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم. بعد سلام خدما دا هیله ده چې دا زما پیغام پورتي سروان صاحب دا مشترک جنوار حساب د ملي دفاع وزارت وایي چې دا کومې سیمې طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیا نادي وایي چې و نیولې دغه تاییدوي او بیا د دغه ردی چې یادانه یې نیولې. تاسو دا خپل کار باندې د تاسو خبر وکړي او دا تاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا دا ولستا سره نه مني پیدا کولای، یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات. او دا هله مو دا تاسو دا چې دا موږ پیغام
افغانستان پر حکومت مانی درخت قوم کواقعاً حکومت واری شی حکومت رکی پدی وطن کی نو هغه دی اردو ته موټرسکلان ورکی، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپټر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري. نو ورته دې موټر سکلان ورکی.
بل السلام علیکم حضرت مرغی ته هنمال ولا ترور لا غل نو پیغام دې زموږ په سرنوشت د مظلوم څخه ولې سات نه تیریږي حکومت ته وروم پوره یا ته یا د خدای ور لاسې دا یو سړی مو چې په شل روپۍ ناست دی هغه هم ولاړ دی دی هلته پیدا کړي څوک روزانه کوي څوک روره ګاډۍ چلوي نو د دې مظلوم سره څخه ولې اخیستی دی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک ته وویل چې د افغانستان زموږ سره په قرار سره دا دیواره نسبا چې کوم وظیفه روان دی کوم حالات روان وروره بس بعد مشت مسلمان الله پاک متوجه سره بس دا هم د الله پاک یو امتحان مشت باندې نو باید تور الله پاک متوجه شو تو بیا وکاږو کوم ګناهو چې تاسو په خوا کړی وای کوو باید هغه ټول سبا وکاږو.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله د کونړ ولایت نه د افغان پاو سرتیری زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ الله دې در سره حساب وکړي ځکه چې د اردو سربازان یې شهیدان کړ په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایه نه کوي د فوج نوم دې وشرماوه هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بله السلام علیکم د لوګر ولایت ازر رسالی باره کې مې درته را وړو که شانې پیغام پریښودو چې دلته خو حالات ډېر کړکې چند دي ډېر ولس خو یوازې په نغی تکبیر څخه نغی تکبیر باندې د دې هغه دفاع نه شي کولی نو هیله مو دغه ده غوښتنه مو هم دغه ده چې موږ ته خو داسې یو ډول تدابیر ونیول شي نو په دې باندې خو نه کېږي چې ولس پروت ده او عوام ځورېږي او خلک یې کیسه نه دي لوړپور چارواکي د دې پوښتنه نه کوي تر څو به دا ورځ دومره کړېږي او دا یو سلام پای رافات یو او دا هم دا سمو د مخکې بار کړې ده د دې ساحې څخه انتقال کړې ده دوی خپل مرکزي ساحې ته وړې ده او د ورسالۍ حالات هم نور په خرابېدو باندې دي نو چې دې ته یو ډول تدابیر ونه نیول شي او د دې غم ونه خوړل شي دا به تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناست وي او له چا څخه به پوښتنه وکړي مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساسو شبو کې د حضرې غم ونه کړي نو بیا خو نور ولس هم مجبوره ده ځان به د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه علیکم هلې احترامات د راځو ګرانو کارانو کارکونکو ته باد د سلامه دا څنګه چلو چې من باندې الله سره د جنګ نه لیسې کوت کیږي سرکیز د مخ سره چې کوت شنو والی راغلی دا ته ناست اشرف غنی نن د سیدا هله چې دغه رقم والی نه ونی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الله نظام نظامی مدي نوی اوسط اوسط تماس کیم چې د زما پیغام نشر کړی زه د امریکای څخه د فایش کوم چې نور د افغانستان ملت نه نور خپل بمباری په پاتم وکړي نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه نه دروي. وعلیکم
السلام علیکم. دا ماشین د لری ما د ایمان ولایت مرکز له شګه ته سره ټلیفون پر کار شوم څنګه تاسو موږ راغورې د ایمان ولایت کې څنګه جبرئیل خان روان دی د مرکزی ادارې څنګه غوښتنه ده دا یې موږ چې د څنګه چې هم کاریو چې د منو په شار کې د طالبان څخه وګورئ کیږي او خلک وګورئ کیږي د دنیا یا وانونو وګورئ کیږي د مرکزی ادارې څنګه دا غوښتنه ده چې د من باندې توجه وکړي.
السلام علیکم. د کندهار وزارت نه خبر کوم نمائنده په اسپانیا زموږ په خدمت کې خالی ڈوڑی اور مستر مجرم درایشت درایشت یو حال و حوال گیر که چه مشکل و مشکل مستر شیل کو
مست پیامونه چې مار ته څه خو نه شو نو نه پوهېږم چې دا څه ملامتې په موږ کې ده که په تاسو کې ده مست پیام خدا غدې چې پر موږ باندې پیرا کې سور اور بل دی څوک ملایان وځي څوک طالبان وځي څوک عسکر وځي دا سنی نو ولې د دغه دیوانه شر نه کوي چې ملایان مدرسو سره باسي وځي دا تاسو ما پر موږ نړۍ درې دی ولې دا خارجان وسو دغه چې دا رسنوي تیز خبر نه ورکړي اڅ نه وای چې دا څنګه بمبار پر چا کې دا سخت منور لري چا نه دی دا مړي دي چا کې دا پر څه باندې کې. بھائی السلام علیکم. نصرت کندار سے خبر کوم دیر بعد حالات خدا پر یاد قرآن پر یاد کے طالب دی کہ حکومت مسلمانان پر کرو بمباری شروع دی تکان شروع دی ممان شروع دی رقم رقم سلاوی استعمالی دی تا دار اول ارمان نخ پکی جری جب پجے مسلمانان وہ معلوم ہے کہ دست دی سر وہ گار چوا دگسو بالا دا دا سب کنی پوا سے سینے دے پر مرزا خواہش نے کچھ استفادہ وچ بڑا جوڑی لکی فکر سرحدوں نے نیو نیو شارگوں نے نیو نیو ول دوری چھ چھ سال پر دروازے کی مرتولات سر نہ یہ نیو نیو جے خدا پلیا پر سال بنی اور اور صدر ساعت مرمی پر اور یو دای کڈ غری بل بل زکر غری پس او پر سا ور از تان کی رشی دان کی ری یہ جواب نہ دری.
السلام علیکم زان سلام ادا نمرز ولایت دوران ول صالح سے پر پتما سیما دوران ول صالح کی دیر جنگ شروع دے اختر ہے سی غیر مسلمانان آزاد.
زم احمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګاه شهر څخه دا پیغام د زجر دی ته پرزیدنت د اصل لشکرګاه مرکز لشکرګاه شهر په ډیر بد حالات کې دی ځکه چې ډیر بد جنگ بشکې شروع دی د یوې خوا طالبان دي د بلې خوا اسکر دي د بلې خوا تایری بمبار کوي چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول بشکې مړه شول شهیدان شول حتی تاسو ویني په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه شهر کې د